Radio.
جمعه د غوی 12مه د می لومړی نیټه د اساجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر بجو د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اساجی رډو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. د افغانستان مرستیال ولسمشر وای چې په خوانی اجرایی رئیس عبدالله به د مصالحې د عالی شورا مشر وټاکل شي. د ښاغلي عبدالله د ویان نظر مو هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شي. د بدخشان پورنوسی درواز ولسوالی طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې صدر اعظم په کرونا ویروس اخته شوی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ د نوسی درواز ولسوالي کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نشته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالي برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مخدوم میراج
دی وی په دې نشته کې د طالبانو د یو مهم سرګروپ مخدوم میراج په ګډون یو لس وسلوال طالبان وژل شول او ته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو له خوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی. د شاغلی روحانی په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه دا وشته. طالبانو تر اوسه په نوسی درواز ولسوالي کې خپل لوري ته د مرجوب لپاره رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سرپل ولی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی قمندان او د ملي امنیت رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. شاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالي څخه د رسنیدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول.
د مسیر را کمین بودن جنگ کردن باز نیروهای اردوی ملی بود.
د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه و. ما ته راپور راورسید چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږتنه نور ټپیان شوي دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قمندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره د سوزمکلا ولسوالي ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له 80 کیلوګرامه څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنی قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډیر مهارت سره ځای په ځای کړو. بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تر نیول شوی دی چې
له بلې خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د 6 کیلوګرامو چرسو سره نیول شوی دی. د خبر پاڼې په وینا دې کس غوښتل چرس جلال آباد ښار ته انتقال کړي. د روسیې صدر اعظم میخایل مشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. مشوستین د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت و او زیاته یې کړه چې دا به ځان په قرنطین کې وساتي څو نور همکاران یې خوندي اوسي. مشوستین وړاندیز وکړ چې د صدر اعظم لومړی مرستیال اندری بلوسوف به په موقته توګه د دنده مخته وړي، خو د روسیې صدر اعظم ټینګار وکړ چې له ټولو مهمو مسالو سره به په تماس کې پاتې شي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بلوسوف موقت صدر اعظم ټاکلی او مشوستین ته د زر رغېدو هیله کړې. 45 کلن مشوستین د جنوري په میاشت کې د روسیې صدر اعظم وټاکل شو. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 9900 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوی رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی و څو د دې شار شاروال او څو نور چارواکي په ظاهري موادو ووژني. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړي لومړی ځل دی چې روسیه په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت بې څېړونکي ونیسي ریسپیکټ د اپریل په شپږویشتمه یو راپور خپور کړی چې پکې د امنیتي سرچینو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې ویل شوي د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماتیک پاسپورټ سفر کوي په وروستیو کې له وژونکو ظاهري موادو سره پراګ ته رسېدلی او ګمان کېږي چې د مسموم مولو د یوې طرحې برخه ده. او روسیه خبر ده چې البانیا وای هغه تاجکستانه یعنی ولی چې د اسلامي دولت د ترهګر شبکې په یوه ډله کې د غړي توپ شکې جرمني په لټه کې و. د پنشن بی پورس دا اعلان له هغه دوی اونۍ وروسته کېږي چې جرمني چارواکو ویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړي توپ درلود او یوه وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ویل شوي چې په دې ډله کې دوه کسانو البانیا ته سفر کړی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
درتونکو سلر وشتو ساتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11، هرات زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، کندهار اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 19، مزار شریف اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، او جلال آباد اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21.
اکرام الله اکرام د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبر کړی. دا سجره د پری سهارنی مجله خبری مجله کې وړاندې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو د هوارولو په اړه اوریدل شي چې دواړه لوري هیله لري چې په لنډ راتلونکي کې به دغه ستونزه هوار شي. په کابل کې د حکومت له لوري پر خوارانو د کورونا د بندیزونو په خاطر د وچ روډي د ویش لړۍ ادامه لري.
کوستو کار نست وروره په دې وخت به داسې کراچی چلول اوس کراچی هم نست هیڅ کار نست
ما ته د مزدوري کې نور خلک ته د ورځ لاس ډوډۍ ورکوم.
په دې خبرې مجله کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
بعضې د سور ګل خوښوي بعضې سپین خوښوي بعضې د زیړ ګلان خوښوي نو هر سړی خپل ذوق لري دغه څوک نه شي ویلی چې دا ښه خرڅي دغه بد خرڅي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سربر دانشوی عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنی سیاسي ترنګلتیا به ورسره پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوز سره په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړي. د ښاغلی عبدالله یو ویان هم ازادي راډیو سره خبرو کې هیلمندي څرګنده کړې چې راتلونکې اونۍ په افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلي چې ښاغلی عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نو مولوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لزنګړی استازي دی بورا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د والی او همغږي د ټینګښ لپاره هڅې روانې دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي ورستۍ هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایه رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
هغه میسم وایي د دې طرحې پر بنسټ پر راتلونکي حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکي اونۍ د وسنی بحران د پای ته رسیدو لپاره دا عملی گامونو دا خستو شاهدان
گام های عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیال یې عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غني او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوه راتلونکي سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوسنی شته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون له رئیس حکیم الله صالح سره ژغیدل یو وړاندې به دغه څرګندونې په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس هم د کورونا ویروس په اړه یو بله مسله، نن د ثور دولسمه ده، دریمه ورځ ده. البته که نن هم دا کار وشي چې د حکومت له پریکړې سره سم د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې نانوایان مستحقو خلکو ته وچی ډوډۍ ورکړي. د هر نانوایي مخې ته سلګونه کسان انتظار باسي چې نومې واخیستل شي او وچه ډوډۍ ترلاسه کړي. دغه مستحق کسان او یا دغه خواران ځینې شکایتونه هم لري. ځینې کسان وایي چې ځینې مستحق په ځینو لیستونو کې پاتې شوي دي او یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه له کابل خان محمد سیند تفصیلي راپور لري.
نصر الله شریف الله رحمت ولی نه 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 مادوی مرجان
دا په قلای زمان خان سیمه کې د یو نانوایی مخې ته د راټول شو کسانو غږونه دي چې وچې ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته ښځو، سپینګیرو، ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استحقاق کارتونه په لاسونو کې نیولي دي. د ګل محمد په نامه یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بې وزلو ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
ځینو
بیا ویل د بیکاری او بیوزلۍ له امله دغه وچې ډوډۍ هم ښې دي، ګزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل
ولس ډوډۍ راکینو کې لاس نفر پنځه می زمون د کوستو کار نسته وروره. په دې وخت به داسې کراچۍ چلول اوس کراچۍ هم نسته، هیڅ کار نسته. یو شی ښه ده، کوڅې نه گزاره کوو، چای ډوډۍ یا لږ یو پیاوا یو مقصد گزاره کوو. خدای مهربانه.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرزبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په اساس پیل شوه. ښاغلی غني ویلي دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمه وکیل نوروز خان ځاځي ازادي راډیو ته وویل
درې د پیمنګ لیستونه نیولي چې وا د پي غنم راغله، هغه غنم موږ توزیع کړل یو ابو جاب په تعقیب د هغه همدغه جدولونه چې غنم اخیستي او د پر بیا د جوړه د توزیع جدول راغو چې ورسته دغه شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا د هر وکیل 450 نفر دي چې د دې نه کیږي یا شل 5000 نه کوره بکیږي.
کابل خروالی چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو للارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري، هڅه مو وکړه په اړه تازه نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس محمد پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرزبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو، د سیمې د وکیلانو، د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وساري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي.
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
و په جو 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
کاناډایي انلاین رسپانې آی پولیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیر نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې لوګدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پایل لپاره فرصت شته. ښاغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپای ټولنې د جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یو غلطي وي، ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو 15 طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري کنه؟
ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوه راتلونکي سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوسنیشته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازمو مرستو ژمنه کړې ده. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي ژر به د طبي وسایلو او تجهیزاتو نورې بستې هم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هواري شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د کرونا وایروس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي تر څنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید-19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره به دا ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده، ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. ښاغلی صالح همداشان وویل چې اوس مهال هره ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا یې سمپل اخیستل کیږي او په نورو یې چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص.
غوای افغان جاپان روختون ده هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روختون بدل سی. ټینګار کوم چې سر لنه نه به په روختون کې چټک ټیسټونه پیل سی.
سر از امروز هم تست سری و هم تست پی سی آر برای ویروس کرونا انجام خواهد.
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویپانه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 260 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي. د دغه وزارت مرستیال زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووېډ 19 202 کسان اخته شوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کووېډ 19 د اخته کسانو شمیر 2101 تنو ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د څو اونیو د قرنټین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبریدونکو معلومات شي چې دغه تل د بیکاری کچا په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمکړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا مارچ سمیاشتې له نمایي راهیسې چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر 30 میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلي دي. د پنجشنبه په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خبر شوي معلومات ښیي چې یوازې 13 اونۍ څخه کم 4 میلیون امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه 6 میلیونو کسانو ورسیات شول چې دلته یې د تیرو 6 اونیو کاربندیز کې د بیکارۍ اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په 6 امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري، اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په 100 کې به 100 ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په 100 کې څه کم 4 رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په 100 کې 1.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نه وباسي تر ډېره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي.
The euro area is facing an economic contraction of a magnitude.
لګارد وای د ایرو د سیمه هیوادونه په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال یې ساري نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایرو زون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي. لګارد وایلی د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالي راتګ د اخی چې اغیز به د دې کال په دوه مروبه کې تر اوسه هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په 15% وغورسوي. یوازې په څو اونیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره کاروبارونه وتړل شول، تجارت او د اکمالاتو لارې ګډې وډې شوې او ګڼ خلک په کورونو کې ناستل. که څه هم اوس امریکا یو شمېر ایالتونه او ځینو اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کاروبارونو بیرته پرانیستل پیل کړي، ځینو نورې د پرانیستلو لپاره پلانونه لري، خو ګڼ امریکایان او اروپایان بیرته د کاروبار له پیل، سفرونو او په رستورانتونو کې له خوراک ډډه کوي. له بلې خوا د ګڼو هیوادونو مرکزي بانکونو ټینګار کړی چې دوی به له ټولو وسایلو کار واخلي څو ډوبېدونکي کاروبارونه وژغوري. په اروپا او امریکا کې حکومتي مالي ادارو د کارګرو او کاروبارونو د ملاتړ لپاره بیلابیل پلانونه او تدابیر اعلان کړي.
مهم خبرونه د بدخشان ولایت چارواکي د پنچن بی پورز د نوسی دروازو لسوالی کې په یوه نشته کې تر لسو طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځای قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی له قمندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنچن بی پورز یو تن له اتیا کیلوګرامو څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسیې سرتیاسم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدلې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی څو د دې ښار ښاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژني. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان خزان لننګرهار علی کې بي وزل کورنۍ له سخت لوږې سره مخامخ دي. حکومت باید لازم مرستې وکړي. انجینر مولادات مبارز د هلمند له بولان څخه لیکلي دي، افغان ولسته می پیغام داده چې کورونا ته جدي پام وکړي او له شاروالي څخه می غوښتنه داده چې به یې کنټرول کړي. انصار الله حکیمی له علینګار څخه لیکي، له عبدالله غواړو چې نور کړکیچ پای ته ورسوي او د ولسمشر غنی سره تفاهم ته ورسیږي. ولی محمد له کندهار لیکي، له طالبانو څخه می هیله داده چې د کورونا ویروس په خاطر اور بند وکړي. حافظ پردیس له هلمند لیکي، له طالبانو او افغان حکومت څخه هیله داده چې اوربند وکړي څو د کورونا سره مبارزه وشي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي، د ولسمشر غنی او عبدالله یووالی به اقتصاد په سم لوري بوسي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلې او اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام لرو چې په غزني کې زموږ خبريال له یو ګل خرڅونکي سره شخېدلای دی.
دا ژوند رنگونه
د مانو محمد جمعه ده.
محمد جمعه دلته تاسو ګل پروشان یاست؟ ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ لکوم زی راوړی
موږ دا ګلان اخنه راوړو، یو څه دلته غزنی کې تربه کیږي، نور له شمالي نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دلته ډیر ګلان چې خرڅي دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، ستر شجریبان خرڅیږي، نور د شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یو دغه میخک په نامه دی، یو رقم ګلان سورنګ دی، دغه خرڅیږي، رټ کرنی ده، انار ده، مالټه ده، لیمو ده، دغه شین خرڅیږي.
ګټه کوي کنه کوي؟
ولا سه کله ګټه نه لري، سه کله بخي ګټه نه په دوی کرنتی ده، مال جگ ده، کرایه جگ ده، اوس یو کرایه یو نفر کابل ته سو 500-600 افغانۍ ده یو نفر کرایه. نو غوځي ګل بخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو زوک څور ده. څه ډول ګلان دی زیات خوشي، زیړ خوشي، سور خوشي؟ څه ډول
غوځاو؟ د هر سړي مخ تلپ زوکونه دي، بعضي د سور ګل خوخه، بعضي سپین خوخه، بعضي د زیړ ګلان خرسي خوخه. نو هر سړی خپل زوک لري، دغه سوک نشول شي، دغه خرسي، دغه بد خرسي.
دغه اکثر د مثلا جوړه یا ولا کنجلی راځي د مینی ګلان اخلي کنه اخلي؟
و دغه خوستا، دغه بوس یو جلی راسي یا یو الک ور سره راسي، هغه خوستا دی وای الک وای، ز دغه خوخه جلی وای، دغه خوخه. هر سړی خپل زوک خوخه.
تا زوک لچی سره دی؟
ما زوک ټول دغه مارسل سره، لیلی مجنون سره.
لیلی مجنون دی ولی خوشی جا خوشکانه دی؟
دغه ګله ماشکانه ده، وو دغه دی اوس بدرخکاره کو تراسه تراسه چې اغه لیلی مجنون ده. لیلی مجنون خپل خایسته او چې ګلې خایسته ده، پوي سوی او دغه کندل د وروره خایسته بوی لګي، د شپې دغه بوی کوي، د ورځې بوی نه کوي. مازدګر چې سی د بوی اکسیجن خطا کوي، تسارت او بجاتو بجو پر
څومره مثلا څومره نمونه ګلان دي تاسو سره په
موږ سره د سیبل چې لاس 15 رقم ګلان ست
په غزنی کې نور ګلخانو سره بیا د لاس 15 تي کله بیا بیل بیل
ست بیل بیل مست و راغه متفق تا ګلان دي اوس خلک اوسه کل ایران باندې موږ ایران نام ګل غواړو ډیر ځاینه ګلان راځي چې لار باندې تي اوس پرواز نست موږ پروسه ګیران نام دلته ګلان غوښتو
مننه خیر